په افغانستان کې د ماسپخین دو بجې شوې. قدرمنو دوستانو، د ازادۍ رډیو په یوه بله خپرونه کې مو هرکلی کوو. په دې هیله چې یوه ښه او خوشحاله ورځ به ولرئ. په دې خپرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه په رپورټونو او خبرونو سربیره روغتیا د ژوند شتمني پروګرام هم اوریدلی شئ. خو په سر کې خبرونه لرو. نسیم شفق د افغانستان کورنۍ خبرونه دراوړي.
د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان په حق له د توکیو د اقتصادي کانفرنس لپاره آمادګي روانه ده. په پکتیکا ولایت کې یو شمېر وسلوال مخالفان وژل شوي او نیول شوي، او جاپان له افغانستان سره د خپلو مرستو په لړ کې د غور د ولایتي روغتون د جوړولو لپاره $80 میلیون مرسته وکړه. د خبرونو تفصیل. د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان په اړه د توکیو د راتلونکي کانفرنس د تیاریو په اړه بحثونه او خبري اترې روان دي. د دې وزارت ویان جانان موسازی نن په کابل کې خبريالانو ته وویل چې دا کانفرنس د روان میلادي کال د جولای په میاشت کې جوړیږي، او په کې افغانستان سره د اقتصادي همکاریو په اړه خبرې کیږي.
یو عمده نړیوال اقتصادي کانفرنس د افغانستان په اړه باندې د جاپان حکومت په کوربتوب په توکیو کې دایریږي، چې په هغه کې به افغانستان ته د نړیوالې ټولنې د مرستو اندازه او همداراز د لا مؤثره مصرف په حق باندې اساسي خبرې ترسره کیږي.
موسازی د غراز وویل چې د تاجکستان په مرکز دوشنبه کې د ریکا 15 غونډې ته هم د افغان حکومت تیاری روان دی، او د دې غونډې په اجنډا کې هم د افغانستان په اړه مهمې پروژې شامل دي. د خوست امنیتی مسؤلان وایي چې د دې ولایت د مخدره موادو پر ضد د مبارزې عملیاتي مسؤل نن سهار په 14 کې ووژل شو. د خوست د امنیه قومندانۍ مطبوعاتي مسؤل زیارت ګل آژانس ازادي رادیو ته وویل چې په دې پیښه کې څو تنه نور ټپیان شوي هم دي. لا تر اوسه د دې 14 مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلی. د پکتیکا سیمه ییز چارواکي وایي چې په ځانګړو عملیاتو کې درې تنه وسلوال مخالفان وژلي او درې نور یې نیولي دي. د پکتیکا د والی ویان مخلص افغان ویلي چې په نیول شوو کسانو کې د طالبانو یو سیمه ییز قومندان هم شامل دی. د پکتیکا د امنیه قومندان دولت خان زدران سرګنده کړي چې په یوسف خیل ولسوالۍ کې د مهماتو یو زیرمه هم کشف کړي چې په کې د سپکو او درنو وسلو، ګولۍ او نور چاودیدونکي مواد شامل دي. په عین حال کې د دفاع وزارت هم په یو خبر شوی اعلامیه کې په کندهار او هلمند ولایتونو کې د سپکو او درنو وسلو د یو اندازه ګولیو او څو کړیو ماینونو د ترلاسه کولو خبر ورکړی دی. لا تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. او جاپان د غور د ولایتي روغتون د جوړونې لپاره د افغانستان له عامه روغتیا وزارت سره نن $80 میلیون مرسته وکړه. د افغانستان د عامه روغتیا سرپرستی وزیر ډاکټر سوریا دلیل نن په کابل کې د دې تړون د لاسلیک کولو پر مهال خبريالانو ته وویل چې د چخشران روغتون به عصري جوړ شي، او هڅه کیږي چې د افغانستان خلکو ته په لوړ معیار روغتیایي خدمتونه وړاندې شي.
در قسمت ارائه خدمات صحی در شفاخانه و در قسمت از
دا وای مون د تجمنیو چې د غور په ولایتي روغتون کې باید خلکو ته معیاري او ښه روغتیایي خدمتونه تر سره شي. مون کوخخ کوو چې په موجوده امکاناتو د افغانستان خلکو ته ښه روغتیایي خدمتونه تر سره کړو. جاپان په تیرو لسو کلونو کې له افغانستان سره د بیا رغونې او پرمختګ په برخه کې د پام وړ مرستې کړي، او له دې هیواد سره دوهم لوی مرسته کوونکی هیواد بلل کیږي. دا تر دې مهاله د افغانستان خبرونه سیمه ایز او نړیوال خبرونه فرشته جلال زی وړاندې کوي.
په قزاقستان کې د ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره د رایې اچولو پروسه پیل شوې ده. دا څنګهرل کېږي چې د انتخابات په د قزاقستان ولسی جرګه له دودیز یو ګوندی سیستم څخه وباسي، او د تیر میاشتې تر خنړیو لنجو وروسته به یو دریم ګوند د انتخاباتو په پایله کې پارلمان ته د ننوتو لاره پیدا کړي. د ازادي اروپا راډیو د قزاقستان څنګه وایي چې د جمهور رئیس نورسلطان نظربایوف د حاکم ګوند نوراتان د شپږو رقیبو ګوندونو له جملې څخه لږ تر لږه یو به حتی د 5% پوره کولو پرته هم د دې هیواد ولسی جرګې ته داخل سی. په قانون کې دغه تغییرات په وروستیو کې راوستل شوی دي. چین له ایران څخه د نفتي تولیداتو پر یو صادرونکي دولتي شرکت د بندیز لګولو په خاطر د امریکا پر متحدو ایالاتو انتقاد کړی. متحدو ایالاتو د پنځمې پرز په یو چینایي شرکت بندیز ولګاوه، او دغه شرکت په امریکا کې د تجارتي معاملو له ترسره کولو منع کړ. امریکایي لوري وویل چې د شرکت د تیر یو کال په جریان کې له ایران څخه د $500 میلیونو په ارزښت د تیلو صادراتو لپاره لاره هواره کړی و. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان په اعلامیه کې چې د چین دولتي خبری اژانسونو خبره کړې ویلي چین د امریکا له دې اقدام څخه په شدت ناراضی دی او خپل مخالفت ورسره اعلانوي. د چین د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دوی له ایران سره هم د نورو هیوادونو په څیر همکاري کوي. تر دې مخکې چینایي چارواکو خبرداری ورکړی و چې نه غواړي د تهران د اتمي پروګرام په ارتباط لانجه له دغه هیواد سره د چین پر تجارتي اړیکو اغیز وکړي. ایران د خلیج په غاړه خپلو پرتو ګاونډیو ته په هغه صورت کې چې غربي هیوادونه د تهران د تیلو پر صادراتو بندیز ولګوي د تیلو د صادراتو د زیاتولو په ضد خبرداری ورکړی. د تیلو د صادرونکو هیوادونو په سازمان اوپیک کې د ایران استازی محمد الختیبی د قطر له شرق ورځپاڼې سره په مرکه کې ویلي تهران به داسې یو اقدام ته د یوه دوستانه عمل په توګه ونه ګوري او هغه هیوادونه چې پر ایران د بندیزونو په صورت کې د تیلو صادرات زیاتوي د هر هغه څه په وړاندې چې په سیمه کې پیښیږي مسؤلیت لري. د اروپایي اتحادیې غړو هیوادونو له ایران څخه د تیلو پر اخیستلو له بندیز سره موافقه کړې ده تر څو په دې ډول د تهران رژیم د خپل اتمي پروګرام په خاطر تر فشار لاندې راسي. د امریکا متحده ایالات وایي ایران غواړي چې له خپل اتمي پروګرام څخه اتمي بم د اتم بم د تولید لپاره کار واخلي. سعودي عربستان چې د سیمې په سطحه د تیلو زیات صادرات لري ویلي چې د تیلو لپاره د تقاضا د زیاتېدو په صورت کې به د خپلو تیلو د صادراتو د زیاتولو لپاره اقدام وکړي. د ایتالیا پولیس وایي د هغو څلوېښتو تنو په لټه کې دي چې د دې هیواد په لویدیځو سواحلو کې د یوې سیاحتي بیړۍ د ډوبېدو له امله لا هم ورک دي. پولیسو ویلي چې د دغه پیښې د عواملو په اړه څېړنه کوي. په دې پیښه کې لږ تر لږه درې تنه مړه سول. د نن ورځې په پیل کې د ژغورونکو ډلو وویل چې دوه تنه آسیایان چې په پیښه کې وو او ځانونه یې د بیړۍ په ټوټه سوي بدن پورې ټینګ کړي وو نن ژوندي موندل سوي دي. دغه بیړۍ د جمعې په ورځ ډوبه سوه او چلوونکی یې د تحقیقاتو لپاره نیول سوی دی. په بیړۍ کې د څلورو زرو کسانو له جملې زیاتو د ژغورنې د واسکټونو په مرسته ځانونه ساحل ته رسولي وو. یو شمېر کسانو په لامبو خپل ژوند ژغورلی. د پیښې دقیق علت لا نه دی څرګند خو څېړونکو ویلي چې د دغې بیړۍ د برق سیستم به په دقت وګوري. او د کوسوو پولیسو له هغو اعتراض کوونکو سره تر نښتو وروسته چې له سربیا څخه یې سیمې ته د موټرو د ورتګ مخنیوی کاوه لږ تر لږه 140 تنه نیولي دي. پولیسو او اعتراض کوونکو په دې نښتو کې لږ تر لږه 50 تنه چې زیاتې پولیس دي زخمیان سوي دي. اعتراض کوونکي چې اکثر د کوسوا البانیایي خلک دي له سربیا سره د دوو سرحدي لارو د بندولو هڅې کولې. اعتراض کوونکو ویل چې سربیا په غیر منطقي ډول لا هم د دوی د خپلواکۍ له پرسمیت پیژندلو ډډه کوي. دا خبرونه
مولا آزادې رادیو نه اوریدل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د سولې خبرې یو حساس پړاو ته داخل شوې دي. په دې اړه پر رپورټ سربیره به مولا دې خبر کو چې په خوست کې کروندګر د واورو روسي ورخت خوشاله کړي دي. په هرات کې د ترافیکو مدیر نیول شوی دی او همدارنګه په افغانستان کې د ښوونکو د مربیانو یا مرستندویانو لپاره د ماسترۍ 4 کلن پروګرام پیل شوی. په دې مسلو پر رپورټونو سربیره په دوهم نیم ساعت کې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام وړاندې کیږي او همدارنګه که وخت مو درلود ځینې نور پروګرامونه او رپورټونه به هم درته وړاندې کړو. له موږ سره اوسئ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د سولې غیروانې خبرې اترې یو حساس پړاو ته داخل شوي دي او دا مهال د اعتماد د فضا پر رامنځته کولو کار روان دی. زکیا غیاسی نذیر همدا اوس د کابل په سټوډیو کې ده او په دې اړه نور تفصیل راکوي.
زکیا د افغانستان د بهرنی چار وزارت وایي چې اوس مهال د سولې د هڅو په لړ کې خبرې په خورا حساس پړاو کې دي او هڅه کیږي چې د ښکېلو خواوو ترمنځ د باور فضا رامنځته شي. د دې وزارت چارواکي وایي چې د باور فضا رامنځته کول به وکړای شي چې په مستقیمه توګه د سولې د خبرو اترو لپاره لار هواره کړي. د دې وزارت ویان جانان موسازی د یکشنبه په ورځ په خپله اونیزه غونډه کې د سولې د بهیر پر وړاندې لوی خنډ په جګړه کې د ښکېلو خواوو ترمنځ د باور د فضا نشتوالی وښود. نوموړي وویل چې داسې ډلې هم شاید موجودې وي چې نغوړی له افغان حکومت سره سوله وکړي، خو د هغوی پر وړاندې پر وسلواله مبارزه ټینګار وکړ.
مراحل فعلی، مراحل اعتماد سازی است که البته باید یکی از مشکل‌ترین
اوسنی پړاونه د اعتماد موندنې دی چې البته دا اوس به د سولې په پروسه کې یوازینی مشکل وي. موږ په دې واقعیت پوهیږو چې ممکن داسې ډلې او خلک وي چې هیڅکله نه غواړي چې له افغان خلکو او حکومت سره سوله وکړي. دا هغه خلک دي چې پر وړاندې باید وسلواله مبارزه وشي او افغان دولت دې هدف ته د رسیدو لپاره پوره ژمن دی. ښاغلی موسازی همدارز وویل چې د سولې لپاره کارونه تر اوسه په ابتدایي حالت کې دي او د هدف ته د رسیدو لپاره نور لار په مخ کې شته. د یو شمېر کتونکو په وینا په اوس حال کې د باور د فضا نشتون د دې لامل شوی چې وسلوال مخالفین له افغان حکومت سره په مستقیم ډول د سولې خبرو ته غاړه نه کېږدي. رپورټونه وایي چې نږدې لس میاشتې وړاندې د امریکا وسلوال طالبان ترمنځ د سولې پټې خبرې پیل شوې، خو افغان حکومت په ښکاره توګه له دې خبرو څخه راضي نه دی او ټینګار کوي چې د سولې خبرې باید د افغان حکومت په مشرۍ ترسره شي. لا بل خو افغان حکومت په پام کې لري چې د سولې خبرې اترې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا له ځانګړي استازي مارک ګروسمن سره شریکې کړي. د بهرنی چار وزارت ویان جانان موسازی وایي چې کابل ته د ګروسمن په سفر کې به چارواکي د نورو موضوعاتو ترڅنګ د سولې په خبرو اترو هم بحث وکړي.
در رابطه با طیف وسیع همکاری های دو جانبه که بین جمهوری اسلامی افغانستان و ایالات
متحده دا چې امریکا او افغانستان پراخ او ښه دوه اړخیز اړیکه لري، نو دوی به غونډې او رسمي مجلسونه ولري. د افغان چارواکو او ګروسمن د دې خبرو په اجنډا کې په سیاسي، اقتصادي او امنیتي او همداشان به د سولې په خبرو هم بحث وشي. د رپورټونو له مخې ټاکل شوی چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی مارک ګروسمن په روانه اونۍ کې کابل ته راشي او له افغان چارواکو سره به خبرې وکړي. دا لیدکاته په داسې حال کې کېږي چې امریکا له وسلوال طالبان سره د سولې له پروسې څخه ملاتړ څرګند کړی دی.
د هرات د ترافیکو مدیر نیول شوی، که څه هم دولتي مامورینو لا خبرې اعلان ته د پاړوند تورونه نه دی په ډاګه کړي، خو ویل کېږي له دندې د غفلت او اداري فساد تورونه پرېشته. پاړوند یې له سیمې د شرف الدین ستانکزي رپورټ اورو.
که د هرات د ترافیکو په دغه نیول شوي مدیر له دندې د غفلت ناوړه استفادې او څه نور په لګول شوي تورونه ثابت شي، نو دا په تېرو دوه کلونو کې د اړوندې ادارې درېیم لوړ پوړی مامور د چپه ورته تور له دندې لرې او عدلي قضایي ادارو ته سپارل کېږي. د دغه لوړ پوړي مامور د نیولو خبر د هرات ولایت د نظامي څارنوالۍ مشر عبدالقادر محلي رسنیو ته تایید کړ. وایي دوسیه کې اداري فساد او له دندې د سرغړونې تورونه یاد شوي دي. ورته پوښتنه د هرات د والي ویان محیدین نوري څخه په یوه خبري غونډه کې وشوه. دی په ځواب کې نه موضوع رد نه هم تایید کړه.
تا قانون گزارش رسمي در این مورد برای ما نرس.
هغه وایي تر اوسه په دغه اړه موږ ته په رسمي بڼه خبر نه در کول سوی. په افغانستان په ځانګړي ډول هرات کې د ترافیکو په اداره باندې د مراجعینو د کار د ځنډېدو، اداري فساد او څنور شکایتونه له پخوا موجود و، خو اوس چې دولت دلته د څېړنو او یو شمېر مامورینو قانون ته د راکش کولو خبر ورکړ، د خلکو لپاره یو ښه خبر او د دوام هیله کوي.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
تاسو زموږ غږ آزادۍ راډیو نه اورئ. د تیر شپې راهیسې د خوست پر دښتو او غرونو د واورو اورښت ادامه لري چې له امله یې د سیمې بزګران زیات خوشحاله شوي او وایي چې له دې سره به په راتلونکي اوړي کې د غنمو، ترکاریو او تازه میوو په حاصلاتو کې د لیدو وړ زیاتوالی راشي. د افغانستان د کرنې وزارت هم څه موده مخکې ویلي و چې که چیرته اورښت په دې توګه دوام ومومي، نو دوی هیله مند دي چې په افغانستان کې به د غلو دانو حاصلات زیات شي. امیر بهیر په دې اړه له خوست نور تفصیل راکوي.
د څو کلونو ځنډ وروسته د دایخوست ولایت یو ځل بیا د پریمانه واورو د ورېدو شاهد دی چې له امله یې ځایي اوسیدونکي په تېره بیا بزګران زیات خوشحاله او ښې راتلونکي ته هیله مند کړي دي. دوی وایي د واورې د ورېدو له برکته به په دې ولایت کې ټولې للمي ځمکې وکرل شي، د کاریزونو او چینو اوبه به زیاتې شي، د غنمو فصلونه به ښه وده وکړي او په راتلونکي اوړي کې به د بزګرانو د غلو دنو په حاصلاتو کې هم د پام وړ زیاتوالی راشي. په دې لړ کې څو تنه بزګرانو ازادۍ راډیو ته خپلې خوشحالۍ داسې اظهار کړي.
جی میر ولی دیر دی خدای نا مونږ رضو یو ډیر شکر یادو چې دا غا څو کوله کیږي چې ووره نه شي چې کوم کول په مونږ کې ووره ورشي په خوځ کې آ کول غنم ډیر تر کای کی وی میواجات خوي ډیر دی خدای میرا ولی دی چې ساک په مونږ نی ووره وشوا ساک بو چې خدای کی فصلونه هر شای بو خوي.
حکیم خان دی للمه کلی وسدن کای ما ډیر خوخی چې بیا په خوځ کې ډیر مو دی پاس ډیر کول نه پاس ووره وریږي دا ډیر نیکمرغه کول ډیر دی نیکمرغه خوشاله کول مته بریخي للمیم زکه شان دی پرتی وی دی واوره په برکت سره دې باران په برکت سره خلک للمیم ځکه وکړي حاصلات به زیات شي میواجات هر څه تر کړې دې سره ډېر ګټور دي بزګرونه ډېر تخشال دي.
د خوست مرکزی برخه او اړوند ولسوالیو کې د تیر شپې راهیسې د واوري اورښت پیل شوی او تر اوسه په شیبو شیبو ادامه لري. د دې سیمې د بزګرانو په منځ کې یو مشهور متل دی چې وایي چې مصر بر غر په واورو پټ شي خوست کندوان له غلو ډک شي. د کرهڼې او مالدارۍ ادارې مسؤل انجینر فضل رحیم هم د خوست پر غرونو او دښتو د واورې وتل د بزګرانو او بڼوالو او د سیمې د سمسورتیا لپاره یو ښه زیری بولي.
خوشبختانه چې واوره وریږي او دا موږ لپاره ډېر ښه زیری ده، موږ د بزګرانو لپاره د ټولو خلکو لپاره امیدوار یو چې انشاءالله ساکل به زموږ حاصلات هم جت یا هم او میوه په بره کې به توضیح زیاتوالی راشي. ځنګلونه او ټول چاپېریال باندې به ښه مثبت اثر واچوي. د ښو سال کې امیدوار یو چې ساکل به د خپلو حاصلاتو نه خود کې پاش شي، ځکه چې واوره ورېدله للمي به هم وکړي او ډېر امیدوار یو چې انشاءالله ساکل به زموږ حاصلات زیات شي.
جنوب ختیځ دن په کچه خوست ولایت یوه زراعتي سیمه ده، خو په دې ولایت کې 80% ځمکه للمي دي چې یوازې هغه کال کرل کیږي چې ګڼ اورښتونه اوري او پر ځمکو پریمانه واوري پریوزي. د دې سیمې بزګران تمه لري چې د سږني کال د بارانونو او د واورو د پریوتو له برکته به د راتلونکي اوړي په حاصلاتو کې څو برابره زیاتوالی راشي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
یو امریکایي عسکر په افغانستان کې په دې تورن شوی چې له بل 19 کلن سرتیری سره بد چلند کړی او دا د دې سبب شوی چې دغه عسکر په افغانستان کې ځان وژنه وکړي. دغه امریکایي سرتیری نن د افغانستان په یو پوځي اډه کې وی مقدماتي اجتماعي غونډه ته حاضرېږي. اسوشیټډ پریس خبري اژانس په دې اړه یو رپورټ چمتو کړی چې غټ ټکی له صالح محمد صالح څخه اورو.
ریان جی او فوت د بد چلند او سپکاوی په ګډون په ځورونی تورندې او د پاوز د اعلامیه پر اساس دا چلند د دې سبب شوی چې دانی چین ځانوژنه وکړي. او فوت یو له هغو اته پیاده سرتیرو څخه دی چې له دې ځانوژنې سره په تړاو تورندې. چین د اکتوبر پر درېمه په افغانستان کې په ډزو ځان ووژه. څېړونکي وایي نوموړي وروسته ترغه د ځانوژنې اقدام وکړ چې څو اونۍ په فزیکي او رواني لحاظ له ناوړه چلند او نژادي سپکاوي سره مخامخ و. ریان جی اوفوت په 13 دسمبر میاشت کې له وو نور سره چې په یو وخت کې وو تورن وپیژندل سو. اوفوت مخکې تر دې چې په افغانستان کې خپل وظیفه پیل کړي 14 میاشتې په عراق کې تیر کړي وي او په 2006 میلادي کال کې د امریکا له پوځ سره ملګری شوی وو. اسوشیټډ پریس خبري اژانس نه دی توانېدلی چې دوفوت له مدافع وکیل سره تماس ټینګ کړي. د نچین چې ځانوژنې کړې په خټه چینایي او د نیویارک وو. په افغانستان کې لوګمرل کې دوه میاشتې تیرې دي. تر مرګ مخکې خپلو خپلوانو ته ویلي وو څو اونۍ نژادي ځورونه او د هغو الفاظو اورېدل وزغمل چې په امریکا کې د پوځي تمرین پر مهال ورته کارول کېدل. څېړونکو وویل چې چین افغانستان ته له رسېدو سره سم د خپلې قطې د غړو لخوا ځورول شوی دی. د دې سرتیري کورنۍ څرګنده کړې چې څېړونکو ورته ویلي د افغانستان د جنوب په یوه لرې پرته پوځي اډه کې چین په زور دې ته اړ ایستل سوی چې په وار وار کښېني، بیا ودرېږي، وزغلي او تر لرې فاصلې پورې د شګو بوجۍ ولېږدوي او د ډبرو ګزارونه هم ورباندې کېدل. چین د نژادي تبعیض ښکار سوی هم و. دوه ډېر درانه تورونه چې پر جی او فوت لګېدلي، یو پکې په غیر عمدي ډول د چین وژنه ده. دغه تور دی له دریو تر لسو کلونو پورې په بند محکومولی سي.
و موردل چې په افغانستان کې یو امریکایي سرتیری په دې باندې نن یوې استماعیا محکمې ته حاضریږي چې د یو بل سرتیری سره بد چلند کړی و. هغه د دې سرتیری د ځان وژنې سبب شوی. تاسو سمو غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. اوس به هم حمید مومند ته غوږ شو چې د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو ته یې کتنه کړې ده.
کابل کې خبردونکو ورځپاڼو نن تر ډېره ځنو هغو بدلونونو ته کتنه کړې چې د دوی په وینا په نږدې راتلونکي کې د سولې او د روانې جګړې په اړه رامنځته کېدونکي دي. خدمتګار نه دولتو ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې لیکلی چې په افغان جګړه کې یو مهم بدلون را روان دی. ورځپاڼې دا بدلون تر ډېره د القاعده په اړه د طالبانو په دریځ کې له بدلون سره تړلی بللی او لیکلی چې د دې ډلې مشر ملا عمر غواړي له القاعده سره د اړیکو د پرې کولو لپاره د لویدیځ یوې اساسي غوښتنې ته غاړه کېږدي. ورځپاڼې وړاندې په دې اړه د جرمني د شپیګل مجلې نظر هم راغستی او لیکلی دی چې دا بدلون په یوې داسې جګړه کې رامنځته کېدونکی دی چې پخوا یې د کنټرولولو تصور هم نه کېدو. ورځپاڼې لیکلی چې د دې بدلون اټکل په داسې حال کې کېږي چې د راتلونکي یک شنبه په ورځ د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې اصلي خبرې پیلېدونکې دي. ورځپاڼې د خبرو بهیر بریالی بللی او لیکلی چې تر اوسه پورې دواړو خواوو یو بل ته غاړه نرمه کړې او د سولې د خبرو مقدمات یې بشپړ کړي. د ورځپاڼې په وینا له دې سره به له ګوانتانامو زندان څخه د طالب بندیانو د خوشې کولو تدریجي بهیر هم پیل شي چې بالاخره به د دې زندان د تړلو اسباب برابر کړي. سرنوشت نه دولت ورځپاڼې هم په راتلونکې اونۍ کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو پیل ته اشاره کړې. د ورځپاڼې په وینا امریکا غواړي د دې خبرو لپاره له افغان ولسمشر سره د مشورې په مقصد خپل ځانګړی استازی سیمې ته واستوي. ورځپاڼه لیکي چې دا خبرې په داسې حال کې پیلېدونکې دي چې امریکایي چارواکو ویلي چې په مخکینیو خبرو کې هم د تیرې لس کلنې جګړې د بدنولو لپاره ګامونه پورته شوي. خو ورځپاڼې په خپله سرلیکنه کې دا خبرې تر هغه نیمګړې بللې چې افغان دولت پکې ښکېل نه کړی شي. د ورځپاڼې په وینا د دې لپاره چې په افغانانو کې د روانو خبرو په اړه هیله او باور رامنځته شي، نو پکار ده چې مشرې افغان لوري ته وسپارل شي. ملي باور نه دولت ورځپاڼې هم په دې ټینګار کړی چې له طالبانو سره د خبرو روانې هڅې هله بریالۍ نتیجې لرلی شي چې مشری افغان لوري ته وسپارل شي. ورځپاڼه وړاندې د سولې د عالي شورا په نقل د خبرداري هم ورکړې که داسې سونه شي نو دا به یو بل کړکېچ رامنځته کړي. محور نه دولت ورځپاڼې باید شک څرګند کړي چې امریکا له طالبانو سره د معاملې لپاره د افغانانو د ملي ارزښتونو بیه ورکوي. ورځپاڼه لیکي چې په برلین کې د حکومت سیاسي اپوزیسیون په اساسي قانون کې تعدیل غواړي او طالبان بیا د هغې منلو ته تیار نه دي.
په افغانستان کې د ښوونکو د مربیانو یا مرستندویانو لپاره د ماسټرۍ څلور کلن پروګرام پیل شو. دا پروګرام د افغانستان د ښوونې او روزنې د وزارت لخوا د سویډن د کمیټې په مالیم او تخنیکی مرسته پر مخ بیول کیږي. د پوهنې وزارت هیله څرګنده کړې چې د دې پروګرام فارغان د ښوونې د کیفیت په لوړولو کې رښتینې او دوامداره هڅې وکړي. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
د پوهنې وزارت چارواکو د ښوونکو د مربیانو د ماسټرۍ د پروګرام له راتلونکو فارغانو هیله وکړه چې د ښوونې د کیفیت د لوړولو لپاره دی. یوازې په مرکز کې نه، بلکې په لیرې پرتو سیمو کې هم رښتینې او دوامداره هڅې وکړي. په افغانستان کې د ښوونکو د مربیانو د ماسترۍ د پروګرام په ازموینه کې 22 تنه بریالي شوي چې شپږ یې ښځې دي. د دې پروګرام په پرانیستونکي غونډه کې د پوهنې د وزارت مرستیال محمد صدیق پتمن وویل، په هیواد کې د ښوونې د متوازن پراختیا لپاره ضروري ګڼو چې د ښوونې او روزنې نارینه او ښځینه کادرونه په مرکز سربیره ولایتونو او ولسوالیو ته هم پاملرنه وکړي. پتمن وویل،
هغه څه چې په منځ کې نقص دی هغه دا ده چې زموږ محصلین راځي بېرته د معرف په ساحه کې نه پاتې کیږي. بیا د همدغې پوهې نه د دې په ځای چې درس ورکړي د یو لوړ معاش او د پیسو د لاسته راوړلو لپاره استفاده کوي. یو قدم د دې قیر سرک نه دوی اخواته وظیفې اجرا کولو ته حاضر نه دي. دغه ایریا کې به ټول مصروف استي. د دینه به څه خوند واخلې چې ستا وطندار شکېدلی ګریوان، ستا خورکۍ چې بازار ته راځي د ډاکټر په ادرس نه پوهېږي. که ته دغه کلو ته لاړه نه شي او هلته درس ورنه کړې، ته به د دې خپل تحصیل نه څه خوند واخلې. د جامعې دپاره خدمت یو څو قدمه اخواته اخیستل غواړي.
د ښوونکو د مربیانو د روزنې دغه پیلېدونکی پروګرام د پوهنې د وزارت لخوا په افغانستان کې د سویډن د کمیټې په مالي او فنی مرسته تر څلورو کلونو پورې دوام مومي. مسؤولین وویل د دې پروګرام په ازموینه کې ګڼ شمېر ښوونکو برخه اخیستې وه. د پروګرام د پایل په غونډه کې په افغانستان کې د سویډن سفیر توربن پترسن او د سویډن د کمیټې مشر اندریاس هم حاضر وو. د سویډن سفیر وویل افغانان له زده کړو سره مینه لري او د زده کړو پراختیا کولی شي چې په هیواد کې سوله ټینګه او د ترقۍ او پرمختګ منزل ته یې نږدې کړي. د ژمنه وکړه چې د افغانستان د ښوونې او روزنې د پراختیا له پروګرام سره به د دوی مالي او تخنیکي مرستې لا جاري واوسي. ده وویل
The government of Sweden has decided again last year to continue its long-term support for Afghanistan.
The وویل د سویډن حکومت تیر کال یو ځل بیا تصمیم ونیو چې له افغانستان سره خپل اوږدمهاله ملاتړ ته دوام ورکړي او د دې هیواد لپاره بودیجه زیاته کړي. افغانستان به په راتلونکي کې هم د سویډن د پراختیایي کارونو ملګری وي او په دې هیواد کې به د ښوونې پراختیا د سویډن په لومړیو پروګرامونو کې شامل وي. د سویډن کمیټه له شاوخوا څلوېښتو کالو راهیسې د افغانستان له ښوونې او روزنې سره مرسته کوي. دې کمیټې د افغانانو د مهاجرت په دوران کې د پاکستان په مختلفو سیمو کې افغان نجونو او هلکانو ته په سلګونو ښوونځي فعال ساتلي وو. سره له دې چې په هیواد کې د ښوونې او روزنې د پراختیا لپاره هڅې روانې دي، خو ویل کېږي چې همدا اوس په هیواد کې شاوخوا څلور میلیونه داسې ماشومان شته چې باید ښوونځي ته لاړ شي، خو شرایط ورته برابر نه دي. سربیره پر دې د هیواد په ځینو سیمو کې په سلګونو ښوونځي د ناامنیو له امله تړلي پاتې دي، خو د پوهنې وزارت وایي په هیواد کې د ښوونې او روزنې پروګرام له پلان سره سم په ښه توګه پر مخ روان دی. ټولو ستونزو ته تدابیر نیول شوي او د وخت په تیریدو سره به ستونزې یوه له بلې پسې هوارې شي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
په مزار شریف کې لسګونه میله وسلې د ډایاک پروګرام ته سپارل شوې دي. په اړه یې له سیمې د سمیولا غوښتون رپورټ اورو.
په مزار شریف کې پولیس په قضایي پیښو او د شخصي امنیتي کمپنیو څخه بېلابېل ډوله اویا میله راټوله شوې وسله د ډایاک مسؤلینو ته وسپارله. په مزار شریف کې ډایاک مسؤلینو ته د وسلې تسلیمولو په اړوند په جوړو شویو مراسمو کې د کورنیو چارو وزارت د ډایاک د ریاست مرستیال جنرال عبدالرزاق امیری وویل دغه وسلې چې په شمال کې د ملي دفاع وزارت د وسلو ټولولو مسؤول ته سپارل کېږي، 38 میله هغه وسلې دي چې څو ورځې د مخه د ګاردورد یوې امنیتي خصوصي کمپنۍ څخه په بلخ ولایت کې راټولې شوې دي، او 22 میله بېلابېل ډوله وسلې په قضایي پیښو کې د مجرمینو څخه راټولې شوې وسلې دي. د کورنیو چارو وزارت د ډایاک د ریاست مرستیال جنرال عبدالرزاق کمیری د هیواد په سطحه د امنیتي خصوصي کمپنیو د بې وسلې کېدو او د هغوی څخه د بېلابېل ډوله د وسلو د ټولولو په اړه ازادي راډیو ته
دغه سب کال چې موږ یوازې د امنیتي خصوصي کمپنیو په ارتباط څو موده مخکې موږ د څلورو کمپنیو نه سوه او 2500 میله سلا راټول کړل. دغسې موږ هغه کمپنیانو چې لغوه کړي دي 600 میله سلا چې موږ لغش کې اخیستی، او همدغسې دغه 500 کمپنۍ چې موږ اخلي سلا کړی وو 3200 میله وسلې د هغوی راټول کړي دي. په مجموع کې د دایاک د پولیسۍ په اړه د کورنۍ چارو د وزارت لخوا ډېرې وسلې شاید تاسو محترمو ژورنالستانو په هر هفته کې د موږ دا لاسته راوړنې وینئ، او دا خوشبختانه موږ ډېر هلې ځلې کوو چې وکولی شو چې یو خوا فرمان تطبیق شي او له بلې خوا دغه وسلې راټول کړو او د ډایاک.
په مزار شریف کې د شمال زون د وسلو ټولولو یا د ډایاک مسؤول جنرال عبدالمنان عابد وویل چې په روان کال کې دا دریم ځل دی د دغه ولایت ملي پولیس په لسګونه میله بېلابېل ډوله وسله د ډایاک پروګرام ته تسلیموي. ښاغلی عابد زیاته کړه چې سږ کال یې په ټولیز ډول د شمال ولایتونو څخه تر اوسه 600 میله زیاته درنده او سپکه وسله راټوله کړې ده، او د دغو راټولو شویو وسلو 50% وسلې فعال او د کار اخیستلو وړ وسلې وبللې. جنرال عبدالمنان عابد وویل چې په شمال ولایتونو کې 13 ولسوالۍ د وسلې څخه پاکې او د 16 ولسوالیو په نامه نومول شوي دي. هغه که څه هم په شمال کې د ډایاک د پروسې په وړاندې پرتې تخنیکي ستونزې په ډاګه نه کړې، خو وویل په روان کال کې د ځینو تخنیکي ستونزو له امله په دې نه دي توانېدلي چې په شمال کې له پاتې ولسوالیو څخه کومه ولسوالي له وسلو څخه پاکه کړي او د 16 په نامه یې ونوموي. ښاغلی امیری زیاته کړه چې د ولسمشر د 25 فرمان له مخې 640 امنیتي خصوصي کمپنۍ چې قانوني فعالیت یې درلود او له جملې څخه یې یوه هم د ګاردورد په نامه کمپنۍ وه چې بې وسلې شوه، او پاتې 45 کمپنۍ با د هو تر 28 میټې د کورنیو چارو وزارت د عمومي محافظت په څانګه کې تنظیمیږي، او له هغه وروسته امنیتي خصوصي کمپنۍ دوست په توګه کوم فعالیت نشي کولای او هیڅ شخصي کمپنۍ ته د فعالیت کولو اجازه نه ورکول کیږي.
هغه ریپورټونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمیرې له لارې آزادي راډیو ته راستولي دي.
زمری له میدان وردګ ولایت میدان وردګ ولایت ته حوضې لري څلور حوضې په ابراهیم خیلو کلی پورې تړلې دي خو دغه کلی برېښنا نه لري او خلک له زیاتو ستونزو سره لاس او ګریوان دي غلام حضرت له لوګره د افغانستان دشمنان طالبان پاکستان او امریکا نه بلکې هغه افغان ډاکټران دي چې تر وخت تیر دارو درمل خرڅوي میکایل نیازی له لوګره په لوګر کې ووره وری د خلک ورته زیات خوشاله دي او وی راتلونکي کال به ډیر سوکاله وي دوست محمد له ننګرهار په درنور ولسوالۍ کې د ښوونکي په توګه کار کوم خو ماشونه مو ډیر کم دي زموږ دا پیغام د پوهنې وزارت ته ورسوي چې زموږ ماشونه لوړ کړي محمد حمید اشرفی له لغمانه په لنګر ولسوالۍ کې د معرف برخه کې زیاتې ستونزې دي له چارواکو هیله کوي چې دې اړخ ته پام واړوي اسماعیل له ننګرهار د پوهنې او لوړ زده کړو وزارتونو څخه هیله کوم چې د کانکور ازموینې دې ژر واخلي ځکه چې زیات ځوانان ورته پته مري ځلان له ننګرهار د ښوونې او روزنې پوهنځي د لیلی وزه ډیره خرابه ده د محصلینو خوراکي مواد نه ورکول کیږي دغه مواد په بازارونو کې په عامه خرڅیږي په دې مسله کې د لیلی مدیر د پوهنځي مرستیال او ځینې استادان شکیل دي افغان دولت دې دغه ستونزه حل کړي
دوستانو په افغانستان کې 2:30 بجې شوې فرشتي جلال زی ته غوښتو چې د نړۍ او افغانستان د مهمو خبرونو سرټکی دروري
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د ټوکیو د راتلونکي کانفرنس لپاره د جاپان او افغانستان تیاریاں روان دي د کانفرنس په جولای په میاشت کې جوړ شي او په دغه کانفرنس کې به افغانستان سره د جاپان پر اوږدمهاله مرستو خبرې وسی د پکتیکا سیمه ایز چارواکي وایي په ځنګړو عملیاتو کې په دغه ولایت کې یو شمیر وسلوال کسان وژل شوي دي او د طالبانو یو مهم قومندان نیول شوی جاپان نن له افغانستان سره د خپل مرستو په ترڅ کې د غور د ولایتي روغتون د جوړولو لپاره د عامه روغتیا وزارت سره 3 میلیونه وړیا مرسته وکړه په قزاقستان کې د پارلماني انتخاباتو لپاره د رایه چولو پروسه روانه ده او د تیر میاشتې تر خونړیو لانجو وروسته به داسې ګمان کیږي چې د دغه هیواد ولسی جرګې ته د یو دویم ګوند د داخلي دولت لپاره لار هواره کړي د ایران حکومت د خلیج په غاړه خپل پروتو غونډیو ته په هغه صورت کې چې غربي هوادونه د تهران د تیلو پر صادراتو بندیز وضع کړي د تیلو د صادراتو د زیاتولو په ضد خبرداري ورکړي د ایتالیا پولیس وایي چې د هغو څلوېښتو تنو په لټه کې دي چې د جمعې په ورځ د هیواد په لویدیځو سواحلو کې د یوې سیاحتي بیړۍ د ډوبېدو له امله ورک شول د دغې بیړۍ د ډوبېدو د عواملو په اړه څېړنه روانه ده او د کوسوو پولیسو له هغو اعتراض کوونکو سره تر نوښتو وروسته چې له سربیا څخه یې سیمې ته د موټرو د ورتګ مخنیوی کاوه لږ تر لږه 140 تنه نیولې دي په دغه اخړب کې تر 50 تنه زیات زخمیان دي چې ویل کېږي ډېری پولیس دي
او سم روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام وړاندې کیږي چې ډاکټر مصطفی صدیقی د وړاندې کولو لپاره سټوډیو ته راغلی
روغتیا د ژوند شتمنی
سلام و خوش آمدید به برنامه صحت از رادیو آزادی من مصطفی صدیقی هستم و امروز دکتر خالق ویسی از فنلند و دکتر عزیزالدین همت رئیس انجمن روانشناسان افغانستان در این برنامه با ما هستند شما هم می توانید در این برنامه صحت سهم بگیرین سوال بکنین و نظر بدین این هم شماره های تماس با ما 0799-203-540 و 0700-822-755 به این شماره ها هم میتونین که با ما در تماس شوین 0042-21-12-42-01 و 0042-02-21-12-41-01 حتما یا شاید در یک روز یا یک هفته قهر شدید و صدایتون را بلند کردین و شاید هم وارد جنگ لفظی یا تن به تن شده باشید. اما آیا می دانید که این قهر و عصبانیت چه بلایی را بر سر صحت و سلامت انسان می تانه بیاوره؟ وقتی قهر می شوی و عصبانی، صحت اعصاب و قلب و روان ما چقدر متاثر می شود؟ چگونه می توان از شر خشم و عصبانیت نجات یابیم و گام دیگری برای حفظ صحت و سلامت خود برداریم؟ خب متخصصان میگویند که قهر یکی از عواطف قوی انسانی است که اگر به درستی تدبیر نشه، تحت کنترل قرار دادن نشه، میتونه نتایج و عواقب ناگوار و زیانبار را بر افراد و عزیزان و اطرافیانشان به میان بیاوره. میدانیم که قهر و عصبانیت که از کنترل خارج شوه میتونه منجر به مناقشه، جنگ های تن به تن، لتوکوب و چند تا مشکل دیگر شوه. از لحاظ طبی وقت قهر و عصبانی میشیم، ضربان قلب بیشتر میشه، فشار روی شریان ها زیاد میشه و اعصاب هم تحت فشار قرار میگیره. اما در این حال دانشمندان میگویند که قهر میتونه مثبت هم واقع شوه. پس امروز بیشتر در امی مورد صحبت میکنیم، از دکتران متخصصی که با ما در این بحث هستند بیشتر میشنویم و شما هم همونطور که گفتم از امی حالا شروع بکنین، زنگ بزنین و هر سوالی را که در امی مورد دارین بپرسین. انشاءالله که دکتران متخصص سفارشات و توصیه های لازم برای شما خواهند داشت. خب دکتر صاحب ویسی، خوش آمدین و برنامه از فنلند با شما شروع میکنیم که در امی مورد تحقیق هم کردین، زیاد هم نوشتین، با ما بگوین که قهر و عصبانیت چیست اول و بعد از او بیشتر در مورد مسائل مربوط به همی بحث صحبت خواهیم کرد.
بله، با سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز در سراسر افغانستان و جهان. اول باید بفهمیم که خشم و عصبانیت چی است و تفکیکی دو چیز بر ما بسیار مهم است. باز از اون میریم سر اصل مطلب. ما میفهمیم که از نظر علمی احساسات انسان عموما دو نوع است. یکی احساسات خوب و مثبت است و دیگر احساسات بد و منفی. احساسات خوب و مثبت اونمو احساس خوشی، احساس رضایت، امنیت، آرامش، دوستی، محبت، مثبت اندیشی، سازش، خوشبین بودن، امیدوار بودن و این چیزا. و احساسات بد و منفی برعکس از اینا، مثل احساس ترس، احساس عدم امنیت و عدم آرامش، منفی نگری، بدبینی، عدم اطمینان به خود و به اطرافیان خود، مضطرب از آینده، نادم از گذشته و نیز خشم و نفرت و تنفر، اینا احساسات بد انسانی هستند. خشم یک نوع احساس است، یک احساس بد است که انسان در درون خود حس میکنه، احساس میکنه. اما عصبانیت یک رفتار بیرونی است. خشم یک احساس بد درونی است، اما وقتی ما عصبانیت نشان میدیم، مثلا یک حمله میکنیم، یک چیخ و فریاد میکشیم یا یک عمل زشت انجام میدیم، اون دو وقت است که ما این خشم را، یعنی این احساسات بد منفی خود را تبدیل کردیم به یک رفتار و او را نشان دادیم. از نظر علمی میفهمیم که تمام انسانات در تمام جوامع خشمگین میشن، بسته به اینکه در کدام جوامع زندگی میکنن، افکار و عواطفشان چه رقم است، انسان ها خشمگین میشن. اما مهم ایست که ما جز کدام انسان ها هستیم، جز انسان هایی هستیم که روز 10 بار خشمگین میشیم یا جز انسان هایی هستیم که روز مثلا 10,000 بار خشمگین میشیم. از صبح وقتی از خواب بلند میشیم خشمگین هستیم، حتی در خوابم ما خشمگین هستیم. ما جز کدام انسان ها هستیم و چی نوع رفتار میکنیم با این خشم خود که بعدا سر صحبت خود کردیم.
تشکر. یایی که از جمله انسانایی هستیم که میتونیم قهر خود را کنترل بکنیم و یایی که نمیتونیم قهر خود را کنترل بکنیم، که همونطور که پیشتر گفتم در مقدمه، وقتی نتونیم قهر و عصبانیت خود را کنترل بکنیم، دانشمندان میگه که خب طبعا میتونه منجر به وضعیت های بد دیگه مثل مناقشه، جنگ های تن به تن، لتوکوب و خشونت و چند تا مورد دیگر شما. بیشتر در این مورد صحبت میکنیم. تشکر دکتر ویسی و منتظر تلفن دوستا و شنونده ها هم هستیم. دکتر عزیزالدین همت، رئیس انجمن روانشناسان افغانستان، شما هم خوش آمدین. که در این بحث هستین خوش هستیم. خب قهر و عصبانیت از نظر شما که در مسائل روانی در افغانستان کار هم کردین، تحقیق هم کردین و نوشتین، چه اثرات را میتونه روی صحت و سلامت انسان ها با توجه به جامعه افغانی بگذارم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بزرگ و توانا، نخست از همه احترامات خود را حضور شما و دوست دیگه ما که دکتر صاحب از فنلند گپ میزنه، حضور آنها و با شنوندگان عزیز سلام های درم خود را تقدیم میدارم. بعدا ما اگر بگویم که خود قهر یک عکس العمل هیجانی است که ما گفته میتانیم که خود هیجانات عبارت از یک شورشی است که بالای انسان مسلط میگردد و انسان از حالت نرمل بغیر نرمل ایرا میکشانه. لیکن بعضی اوقات اگر با یک شکل دیگه ایرا تعریف کنیم، در وجود انسان یک دستگاه خود مختار است که این دستگاه به نام دستگاه اتونومیک یاد میشه، که دستگاه اتونومیک به دو بخش تقسیم میشه، سمپاتیک و دیگه پارا سمپاتیک.
یعنی منظور شما از اعصاب خودکار هست ها؟ اعصاب اتونومیک، چون اصطلاحی است که شاید اقتداد ندارن. بله بفرمایید.
بله دیگه وقتی که یک انسان در راه روان است، از یک طرف انسان دیگه در ازی یک گپ خراب زده میشه، در این وقت این دستگاه اتونومیک که خود مختار نیست، در این حالت از این امی جز سمپاتیکش امی فشار زیر بسیار بلند میبره، لیکن در مقابل پارا سیمپاتیک پس ایرا در حالت نارمل میره. در ایجا است که در وجود انسانایی که سیمپاتیک و پارا سیمپاتیک که اجزای دستگاه اتونومیک یا خود مختار استن، اگر تعادل موجود باشه انسان زود قهر نمیشه. لیکن در وجود انسانایی که سیمپاتیک بسیار قوی باشه و در مقابل پارا سیمپاتیک ضعیف باشه، وقتی که یک انگیزه خراب نیبینه یا مشنوه، سیمپاتیک دفتن فشار زیر بالا میبره و پارا سیمپاتیک او قدرت نداره که پس ایره در حالت نارمال خب. بیاره.
دکتر همت بزرگوار ببخشین که حرف شما رو من قطع میکنم. خب از لحاظ پالیسی برنامه صحت ما شما همیشه کوشش کردیم که از اصطلاحات طبی که شاید برای یک تعداد قابل فهم نباشه جلوگیری بکنیم. حالا مثلا اگر بگوییم که اعصاب رو اینجا تعریف بکنیم، سنترال نروس سیستم و مثلا اوتونومس نروس سیستم و اینها و بعد از او پاراسیمپاتیک و سیمپاتیک و اینها، شاید اصطلاحات باشه که بیشتر برای محصلین طب و دکتران طب شاید قابل فهم باشه و برای دیگرها قابل فهم نباشه. حالا از این نقطه نظر اگر ساده شما توضیح بدین، که باز بیشتر از دکتر صاحب ویسی هم در این مورد خواهیم پرسید، که مثلا وقتی یک نفر قهر میشه، یک شخص قهر میشه، عصبانی میشه و عصبانیتش خارج از کنترل میشه، پیشتر گفتیم که میتونه مثلا یک مناقشه عادی را به بار بیاره یا میتونه منجر به جنگ های تن به تن و لتوکوب و اینها شود. اما از لحاظ صحی، چون این برنامه صحت است، وقتی یک نفر قهر میشه، یک شخص قهر میشه و قهرش هم بیش از حد میشه، روی صحتش، روی سلامتش چقدر میتونه اثر گذار باشه؟
بله و دیگه در وجود انسان به نام غدد به نام ادرینال که این بعضی اوقات در وقت قهر ترشحات میکنه به نام ادرینالین. دیگه کسی که مثلا یک مقابل نفر بر ازی قهر میشه یا دو میزنه، در این وقت در وجود ازی امی غده ادرینال ادرینالین به ترشحات میکنه. ترشحات که در این وقت است که یا چهره ازی سفید میشه یا سرخ میشه. کسانی که یک کمی بزدل هستن و به مردمای قوی نیستن، امی ادرینالین صحیح ترسو نمیشه، که صحیح ترسو رنگ ازی سفید میشه و در حالت نرمل ای بسیار قوی بود. لیکن وقتی که مقابل نفر بر ازی چیزی میده، در این وقت که ترسوات ازی بند میشه، لیکن ای بسیار ضعیف میشه. لیکن مردمای قوی هیکل و مردمای بسیار دلاور
دکتر سیب تشکر دکتر صبیح. مت اگر ما درست فهمیده باشم، منظور شما ادرنالین از اون هورمونی هست که میتونه از غده ای که در بالای گرده هست افراز شود، داخل خون شود و تاثیرات خود را تبارز بده، و یا ای که به همی ترتیب مثل تستوسترون که یک هورمون دیگه است، به یک مقدار میتونه از خصیه ها هم به شکل در مردها افراز شود وارد خون. به هر حال در این مورد صحبت خواهیم کرد، اما طور که پیشتر گفتیم شنونده ها هم منتظر هستن. بشنویم یک شنونده داریم که چه میپرسه و بعد از اوی بحث خود را ادامه میتیم. سلام علیکم.
و علیک سلام.
مهربانی اوکی، حتما حتما مهربانی وکي پښتنه وکي لطفا.
وګوره زه خپل هغه چې وبوله چې ډېر کاله عمر لرم، هغه چې سره بس یو دوه خبرې را سره وکي بس غوسه ډېره راځي. دا یو بل چې غږېږه ما بس زړه مې ستړی شوی کېږي، داسې چا سره مې چې جنګ کړی وي او ډېره زر غوسه راځي، بیا خو د غوسه کېږي دا ټول بدن مې سیریږ دي.
خواه تلاین که پاتشه دکتر صاحب عزیزدین همت سوال دارین از این شنونده که امیل از مشکل خود را گفت، مستقیما میشه بپرسین.
بله زور جان دیر خوشحاله شدم چه سخا آواز می وارد تو چه دیر زر پکاره گی کلا کلا خوک دی پتنگی گی زر دی پتنگی کلا کلا نا زلم ته کان نه وی زل یعنی څه چې یو رقم بل رقم خبر و اورم دستی بس وسه راځي 15 منټه بعد بیرته بیا مغه شم بیا چې څوک جنگ سره کین زی نو سره کومه کو کلمانه کوم خبر غلط و شي چې می تمام ورځ ډېر بعد خو نه بعد چې دا سړی ته څنګه خبره کړي او خوب دې کم دې نه خوب می صحیح ده، خوب می دې نورماله ده، دې صحیح ده. د خپل د کور د خپل د پلار سویم اولنې اولاد یې اخرینې نه اولنې ما بله خورجار استاب دا سوالونه ما دېنه واورې د په هر کورنۍ کې اولنې اولاد ډېر مغروره او ډېر چلانکار او د چا خبره په ځان باندې نه اخلي، همیشه چې د تاسو قومنده کوي ډېر ور باندې بد لګيږي. دا د اولنی اولاد په یو کور کې دا یې خصوصیت دی او دا یې خصلت دی، نه یوازې ته بلکې اکثر اولنی اولادونه هم دغسې خصوصیات لري. زه به یو شی تا ته ووایم، مونږ او تاسې مسلمانان استو کوم وخت کې چې یو څوک یو سپوره خبره درته کوي دلته وګوره چې دغه خبره څومره ارزښت لري، یعنی قابل د ده چې د هغه په مقابل کې سړی په قار شي، او که قابل د دې چې ډېره شدیده خبره یې تا ته څوک کوي نو دغه وخت کې ته لا حول ولا چې مونږ او تاسې مسلمانان استو دغه کلمه باید ادا کړي، او بل که ناستې ودرېږه او که ولاړ وې کښېنه او که دباندې منوشو هغه محیط چې تا ته دا قهر پیدا کېږي دغه ترک او خپل محیط ته تغییر ورکړه.
خب تشکر. بیاین در این مورد نظر دکتر ویسیر از فنلند هم داشته باشیم. دکتر صاحب شما چی سفارش دارین برای می شنونده که همین لحظه زنگ زد و سوال کرد، گفت 30 سال عمر داره و دچار غصه میشه، غمگین میشه، چی توصیه دارین، چی باید بکنه؟
ببینیم به نظر ما اول باید دیده شوه که دوست ما کدام مشکل جسمی یا ارگانیک نداشته باشه، به این معنی که مثلا تمام غدوات داخلیش باید از نظر دکتر داخله باید چک شوه، وقتی که مثلا جاغورش درست کمکار یا زیادکار می باشه، خود از یک تکانهای قلبی را میته، مثلا شکر خونش باید دیده شوه که در پامیلش کس شکر مرض شکر داشته یا نداشته، یا مشکل استراب در فامیلش کس داشته یا نداشته. می فهمیم که خشم و استراب طبق تحقیقاتی که در اینجا شده میتونه از پدر و مادر از والدین به اطفال انتقال کنه و هم به شکل افقی انتقال کنه و هم به شکل عمودی. افقی به این مفهوم است که طبق تحقیقاتی که در سال 2005 در کانادا انجام شد او نشان میده که وقتی یک آدم خشمگین میشه، شما تصور کنین یک معلمی که در خانه خشمگین میشه و وقتی میاد در صنف او خشم خود ابراز میکنه برای شاگردان، نشان میده به یک شکل دیگه حتی ما دقیق به یاد دارم وقتی ما در مکتب ابتدایی بودم، معلم ما وقتی می آمد در صنف ما می فهمیدیم که امروز مثلا با خانم خود دعوا کرده، مثلا مشکل داره، اونمو روز در صنف روی تمام شاگردا خشن می شد. اینمی شاگردا اینمی روی خشن حتی می بردن به خانه خود. در خانه یا این تحقیق علمی شده، یعنی اینمی به شکل مثل یک موج ضربوی واری این انتقال می کنه به از یک نفر به دو نفر، به چهار نفر، به هشت نفر، به 16 نفر و این به شکل افقیش
یا غیر مستقیم
به شکل افقی نبین در خود جامعه مثل موج واره انتقال میکنه. شما در هر فامیل شما مثلا نگمی رقم خشونت داشته باشین و این خشونت مثل موج واره همیشه سایهش وسیع‌تر شده میره و تمام جامعه را میگیره و این بسیار کار گپ دقیق و علمی است. از طرف دیگه ما در فنلند وقتی تحقیق کردیم در اینجا دریافتیم که خشم حتی تا 3 نسل بعد هم انتقال
خب،
میکنه.
در این مورد حتما صحبت میکنیم دکتر صاحب ویسی، اما حالا اگر کوتا
دوست عزیز ما که سوال کردن
برای
ما، فکر میکنم بیشتر دوست ما از یک عزت نفس بسیار پایین رنج میبرن، چون کسایی که برنگردیم پسان سرش که کیها زیاد خشمگین میشه، یکی او کسایی زیاد
نه، اما حالا در اون مورد حتما صحبت میکنیم دکتر صاحب، ببخشید که باز من حرف شما رو قطع میکنم، اما اگر مشخص تر به همه شنونده شما بگوین با توجه به اینکه در این مورد تحقیق هم کردین و کارم کردین و مشوره های هم در این مورد به افراد و بیمارها دادین، چه باید بکنه که حالا وقتی یک نفر مثلا غمگین میشه، دچار یک نوع غصه میشه، اگر چی بسیار کلی هست همونطور که شما گفتین میتونه به امراض جسمی و ارگانیک دیگه هم ارتباط داشته باشه، اما حداقل از طریق امی برنامه رادیو ساعت رادیو آزادی چه توصیه دارین، چه سفارش دارین برای امی شنونده؟
ببینین اول ما اقدر ساده باید نگریم خشم. خشم خود از یک مرض اجتماعی است. ما باید که دوست خود بسیار سوالای دیگر از پیش باید میکردم. ما فکر میکنم دوست ما از بسیار سلف استیم یا اعتماد به نفس بسیار پایین داره. کسایی که اعتماد به نفس پایین داره بسیار زود آزرده میشن. فقط اگر به اصطلاح عام برش بگوی که سر چشمت ابروس آشفت براشفته میشه، این نشان میده که لو سلف استیم یا سلف استیم یا عزت نفس بسیار پایین داره. این مثلا ما بر دوست خود توصیه میکنم یک کتاب است به نام اصطلاح انگلیسی چه مذهب میخوایم ما باید بگیم چون به نام فارسی نیست، اگر بتونم اونجا پیدا کنن، 6 pillars of self esteem، یعنی 6 قرص اعتماد به نفس، دکتر ناتانیل برندن نوشته که واقعا معجزه است در خودشناسی و در اعتماد به نفس و در عزت نفس. اگر او کتاب دوست ما بخونه ما برشان وعده میتونم که
با توجه به شرایطی که در افغانستان شما اول میفهمین که این کتاب شاید قابل دسترس نباشه و از طرف دیگر یک تعداد شاید با زبان انگلیسی بلد نباشن، اگر کوتا در این مورد صحبت بکنین چه باید بکنه و بعد از او انشاءالله بس خود ادامه میتیم، شنونده ها منتظر هستن. پس تا او زمان شما فکر بکنین که چگونه میشه در یک جمله کوتا یک سفارش بر این شنونده بتین. یک شنونده دیگر داریم، بیاین بشنویم که چی میپرسن، بعد از او بس خود ادامه میتیم. با معذرت. بله سلام علیکم.
سلام علیکم،
من حمید هستم از افغانستان. سلام علیکم امیر جان، بسیار خوش آمدی به برنامه صحت. لطفاً سوال بکن. ما خو امروز در این برنامه در این مورد صحبت میکنیم که قهر و عصبانیت چقدر میتونه روی صحت اعصاب و قلب و روان ما اثرگذار باشه. خودت نال سوال بکن.
بله اگه پشتو گپ بزنم من صحیح
هست. حتماً حتماً، چرا نه؟
بله از چی هم خپل دغه لکه وختي ملګری چې خپل مرضي بیان کړل زما مشکل هم دغه مشکل دی، خو مطلق د کم وخت ډاکټر صاحب خپل مدار پښتنه زده کم وخت کې تقریر کوم یا خبرانی کوم، په دې وخت کې پر ما باندې یو قسم فشار دی او د زړه ضربان کې دی ډېری دی.
خب یک لحظه خودت منتظر باش، اگرچه تا جایی که من فکر میکنم این نرمال هست، عادی هست. اگر من هم بخوایم مثلا در یک جای تقریر بکنم، سخنرانی بکنم، شاید ضربان قلبم زیاد شود.
من باشه دوست خود یک سوال میکنم.
بفرمایید.
اگر اجازه باشه. ببینید دوست عزیز، شما اگر جواب بدین وقتی که شما یک جای تقریر میکنین، وقتی که شما پیش روی یک چند نفر صحبت میکنین، چی تصوراتی دارین وقتی که اگر شما اشتباه کنین، عموم مردمی که اونجا شسته بر شما چی خواد گفتن؟ از چی میترسین؟ خب ببینین دوست عزیز، اگر از رادیو گوش کنین من کوشش میکنم یک عمومی صحبت کنم در این باره.
تشکر. خب امید جان بسیار تشکر، خودت بشنو از رادیو هم دکتر صاحب ویسی بر خودت سفارشات خواهند داشت و هم دکتر صاحب عزیزدین همت رئیس انجمن روانشناسان افغانستان. خب شروع بکنین دکتر صاحب ویسی، بعد از او از دکتر صاحب همت هم میشنویم کوتاه لطفا.
بله ببینین، اول با تاسف وقتی ما برگردیم سر که چی کار میتونیم با افسردگی یا با مزد با خشم عصبانیت بکنیم، ما باید سیستم تعلیم تربیه خود را درست کنیم. به این مفهوم است که وقتی در مکتب در مکاتب شاگردان باید برشان یاد داده شود که اونها بخیزن در سر صنف بدون از اینکه احساس بدی داشته باشند نظر خود را بیان کنند، نظر از اینا شنیده نشده. در طفولیت اینا هر بیانی که کرده ممکن است بسر از اینا کوبیده شده باشه و برای اینا اجازه نداده شده که اینا احساسات خود ابراز کنن. اینا وقتی به سن بزرگسالی میرسن فکر میکنن که ما نظر ما شو ممکن است بد باشه و در ضمن اینا یک ترس دارن، ترس از انتقاد دارن، ترس از این دارن که مبادا مردم در باره از اینا نظر بد داشته باشن، مبادا درست صحبت کرده نتانن. در حالی که ما همه ما صحبت میکنیم، همه ما مشکل ممکن است مشکل داشته باشیم، ممکن است اشتباه کنیم، ولی اینمی مستم چه قسمی که صحبت میکنم اعتماد به نفس خود را باید بلند ببرن. این قسم انسان ها اکثرا خود را خوب نمیبینن، دگار خوب نمیبینن. وقتی انسان خود را خوب ندید، دگار خوب ندید، در مقابل انسان ها که ظاهر شوه یک ترس واهمه.
یعنی شما کوتاه سخنی که میگین باید مثبت فکر بکنیم و در ذهن خود در فکر خود هم مثبت باشیم که ما میتونیم، یعنی قدرت انجام یک کار را داریم، کامیاب میشیم، مثبت فکر بکنیم. مثلا وقتی ما میخوایم تقریر بکنم ترس باید نداشته باشم و افکار منفی را در ذهنم نباید جای بدم. اما تو راست دکتر صاحب ها
عرف ما از احترام به خود و اعتماد به نفس است که دو چیز نزدیک یکی دیگه است اما یکی از دیگه تفاوت داره. وقتی من خود را مهم و خوب دانستم اصلا دیگه ارزش نمیتم که شما درباره من چی فکر میکنین. من خودم میفهمم که من خوب هستم و من میخوام از دیروز خود کده خوبتر شوم. اصلا نظر دوستای اطراف یا بربم مهم نیست که اونا چی میگن، چون من خودم خود خوبتر میشناسم، سر خود اعتماد دارم و در ضمن وقتی که من یک چیز میخوام برای دوستای خود بگویم فکر میکنم که اونا هم خوب هستن و در صورتی که اونا بتونن که من کمک میکنن. وقتی من این نظر داشته باشم مهم نیست که من با یک نفر صحبت میکنم یا با هزار نفر صحبت میکنم.
تشکر.
به اون صورت است که در دید ما فرق باید بیاید.
تشکر دکتر صاحب احمد. شما میخواین کتاب حمید جان که شاید منتظر باشه یک توصیه بکنین که چگونه وقتی میخواه مثلا تقریر بکنه یا سخنرانی بکنه دیگه دچار امو افزایش ضربان قلب یا مثلا بی جرأتی یا یک نوع عدم اعتماد به نفس نشه؟
حمید جانم خوشحال شم چه سواد میواوریده تا ویلی چې د په یو دی کې چې خبرې کوم د تحصیل لاندې راځم او ورنه انګریزي او د دې لپاره بهترین لار دا ده چې همیشه د لپاره په یو اجتماع کې ته باید همیشه د لپاره کوشش وکړي چې خبرې وکړي. اول هر عملیه د یو انسان یو عادت دی، عادت و یو اقتصادی کیفیت دی چې د کارونو سرته رسول اسانه کوي. نو ته کوشش وکړه اول که دغه نه نفر لس نفرو مخکې خبرې نشي کولی نو په کور کې خپل دا ورونه یا خویندې دغه کښېنوه په یو کوټه کې او ته پاسېږه تقریر کوه چې تر څو ته عادت وکړې او دغه ډار او دغه ویره چې تا ته په شکل د فوبیا چې جمعیت نه ته هېرېږې ولې فوبیا د یو جمعیت نه د یو مشخص شي نه هېرېدل دي او ته دغه کولی شي چې دغه تکلیف دغه عادت په واسطه چې په کور کې باید تقریر وکړي د خپل ملګرو سره باید تقریر وکړي او همیشه په اجتماع کې او یوازې مه کښېنه چې تر څو ته عادت وکړي او دغه ویر او دغه ډار چې ده ستا د ذهن نه ایسته شي. او بل ته باید دغسې پوه شي چې غیر د خداوند نه د هېچ چا نه ډار پکار نه ده نو هغه وخت کولی شي چې دغه
بله مهربانی.
تشکر دکتر صاحب همت. خوب یک شنونده دیگه داریم، بشنویم چی میگه و بعد از او انشالله که بیشتر میپردازیم به اصل موضوع. سلام علیکم. ولی جان شرق لست لطفا پشت نوکه. تلاین که پاتشه ولی جان. دکتر صاحب همت، سوال اگر دارین مستقیما بپرسین از ولی جان که امید ازه در خط است.
جناب دکتر مصطفی می سوال صحیح من
گفت میترسم معمولا در خواب اگر درست گرفته باشم سوالشه. شما اگر سوال دیگه داشته باشین.
ولی جان ورورت خوب که ریگه؟
نه خوب بسید ریگه دکتر صاحب دکتر خب هر این مفضل ایمارت که یاد کنید
ولی جان میشه که موقعیت کمک تغییر بیتی؟ ما درست صدایت نمیتونیم بشنویم.
اگر دوست ما توضیح بدن که از چی میترسن و چی اتفاق میفته برشان، از چی میترسن و وقتی که بترسن چی گپ میشه. امیر اگر تشریح کنن از چی میترسن.
از سر وقت
من متاسفانه نمیتونم بشنوم. شما دکتر صاحب میتونین بشنوین؟ چون ارتباط تلفنی ما خراب هست. امیل ازه